افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې. خو فایل درې سات په خبرونو کې د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي له هغو کسانو سره چې په افغانستان او د نړۍ په نورو ځایونو کې د خړو مرسته کوي هغوی ته خوندي یا مسون خواړه رسولي د پروګرام اساسي جز دی. د خړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې دا خبره نن د جون د اومې د خړو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې کړې ده. د دې پروګرام چارواکي وایي کابل ته د خوراکي موادو له رسېدو سره سم هغه څیړل کیږي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې زیانمن شوي او خراب شوي نه وي او وروسته د ویش لپاره په ځانګړو ګودامونو کې زیرمه کیږي. چارواکو ویلي د خوړو له خوندیتوب پرته د خوړو مسؤلیت ناممکن دی. په عین حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 15 میلیون زیات وګړي د خوړو له پلوه له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 میلادي کال به په افغانستان کې نږدې 9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې په لندن کې په بهرنیو چارو، کامن ویلت یا ګډو ګټو او پرمختیایي چارو کې د بریتانیا د دولت له وزیر او د جنسي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د بریتانیا د صدر اعظم له ځانګړي استازي طارق احمد او د افغانستان او پاکستان د څانګې له رئیس اندریو مکوبري سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. دا خبره ویست نن په یو ټویټ کې کړی خو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. خو نوموړي د امریکا بریتانیا د فوق العاده اتحاد ستاینه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي لدې مخکې په یو ټویټ کې ویلي چې روانه اونۍ د جون له 15 تر 9 نیټې پورې به له لندن او ابوظبي څخه کتنه ترسره کړي او د بریتانیا او متحده عربي اماراتو له همکارانو سره به په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. اوکراینی چارواکو په خیرسون سیمه کې په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي ځایونو وروسته له هغې بې ځایه کړي چې د دنیپرو پر سیند ودان د لوی بندې نړېدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې او تمه کېده چې نن سهار کچه په لندنۍ برخه کې نور هم لوړه شي. کیف او موسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خیرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی و د ویجاړولو په اړه پر یو بل اچولې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا پیښه د روسیې لخوا په قصدي توګه د ویجاړۍ یو عامل او د ډلې ییزې وژنې چاپریالي بم یاد کړی دی. زلنسکي ویلي د بند په لندنۍ برخه کې شاوخوا 80 میش ځایونه د دغه بندې نړېدو له امله له خطر سره مخ شوي دي. چارواکو اټکل کړی چې په راتلونکو 6 ساعتونو کې به د سیند په لندنۍ برخه کې د اوبو کچه 1 متر نور هم لوړه شي. د مسکو تر کنټرول لاندې د خیرسون د برخې چارواکو نن په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. جرمنی د هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناتو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بلل شوي تیاری نیسي. جرمنی او امریکایي چارواکو ویلي د دغه ځواک له ښودلو پر متحدینو او احتمالي دښمنانو لکه روسیې د اغېزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چې راتلونکې اونۍ پیلېږي 1000 پرسونل او د 15 هیوادونو 2500 الوتکې د ناتو پر یو غړي حملې ته ورته یوه ننداره کې ګډون وکړي. دغه تطبیقات مخکې له دې چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي په 2018 میلادي کال کې پلان شوي وو. او سریلانکا د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه نن د 9 وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. افغانستان 114 منډې کړې وې او د سریلانکا لوبډلې ته یې د 112 منډو هدف ټاکلی و چې دې ډلې په 14 اور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 140 منډې وکړې. له دې مخکې د افغانستان ټیم له سریلانکا څخه لومړۍ لوبه ګټلې او دوهمه بایللې وه. په نننۍ لوبې په نتیجې سره سریلانکا د دې لوبلړۍ ګټونکی شوی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه دا ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال پکې ساسي کوربنه یم. د رواداری سازمان په خپل یو نوی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت له لوري د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل عدالت ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخ او آن ناممکن کړی دی. د روادارۍ سازمان موندنې ښیي چې د 2023 کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو په بیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې کړي دي. د سازمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت د لاسرسي وضعیت په نوم یو راپور کې چې په شپږو ولایتونو کې د 114 مرکو په پایله کې لیکل شوی دی ویلي دي چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، دندو د مسلکي کسانو شړل او همدارنګه د طالبانو حکومت لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت ته لاسرسی ستونزمن او ناممکن کړی دی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د روادارۍ راپور پر دریو برخو تمرکز کوي. اول دا چې د طالبانو د محاکمو جوړښت، دویم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو له دندو د زرګونو قاضیانو، مدافع وکیلانو او ډېر شمېر کارکوونکو د لرې کېدو لامل شوی دی رانغاړي، او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته هم پکې اشاره شوې ده. البته دا د دې سازمان د مشر شهزاد اکبر خبرې وي. د روادارۍ سازمان په راپور کې راغلي و چې طالبانو د محاکمو، څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکوونکي په ډله ییزه توګه له دندې ګوښه کړي دي او پر ځای یې غیر مسلکي کسان چې ډېرې د دیني مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارلې دي. په دغه راپور کې له قضایي لارو چارو سره د نوو ګمارل شوو کسانو ناشنایي د دې لامل شوې ده چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړي، او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوې ده. د راپور په دوام کې راغلي دي چې د طالبانو محاکمو د جزایي او حقوقي دستیو د څېړلو په برخه کې دودیز او سلیقي لارو چارو ته مخه کړې ده، او په دې کار سره ښځې او مذهبي لږکۍ عدالت ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا ویلي دي چې دغه راپور دوی رد کړی دی، او هغې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د دوی حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، روڼ او بې پرې دی. نن به په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې وکړو چې عدالت ته لاسرسی په څه معنا، که په ټوله کې وایو چې عدالت څه ته وایي، موږ څنګه عدالت تعریفوو، ولې باید خلک عدالت ته لاسرسی ولري، او په افغانستان کې په اوس وخت کې عام خلک، په تېره ځوانان څومره په دې پوهیږي چې عدالت څه ته وایي، او دوی څنګه کولای شي چې په ټولنه کې عدالت لاسرسی پیدا کړي او خپله په کورني ژوند کې، په ورځنۍ او چارو کې خلک په عام ډول باندې څومره له عدالت کار اخلي، دغه پښتنې به له میلمنو و پښتو د دیني او حقوقي چارو کارپوه صلاحالدین سیدی، د ښځو د حقونو فعال اوګۍ امیل، او د پوهنتون محصله سریا خان سره په دې بحث کې دي. له دوی به واورو چې دغه ستونزې چې اوس مهال په افغانستان کې راولاړې شوې دي، څنګه موږ کولای شو په داسې شرایطو کې عدالت ته لاسرسی ولرو. په پایله کې به سیدی صاحب ته ورشو، تاسو ته ښه راغلاست وایو ډاکټر صاحب، ستړي مشي. که تاسو ته په پایله کې عدالت تعریف کړئ، عدالت یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم،
سلام
تاسو درنو مېلمنو، درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم ډېر ساده ښه قوانین لرل او د ښو قوانینو تطبیق عدالت دی. و قانون کې هغه کار کول چې باید وشي چې ونشي غیر عادلانه دی، هغه کار کول چې وشي ونشي او برعکس دی عادلانه دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې حالت راغلی دی چې تېر قوانین ملغا، نوي قوانین نشته. اسلامي قلایا د شریع الله په نامه باندې مدون څه شی نشته، او د هغه په نتیجه کې لا قانوني معلق او نه معلق دی چې د تعصب ور او د تعصب ور دی، او د عدالت انتظار په داسې شرایطو کې کول خوب دی. شکر.
ډاکټر صاحب، قدم راته وای یادمونه مکتم وکړه چې په افغانستان کې اوس مهال کم قوانین چې په تیر جمهوریت کې و هغه لغوه شوی دی. خود طالبان حکومت وایي چې دوی شرعي او اسلامي قوانین پلي کوي. ستاسو په اند باندې دغه قوانین چې دوی یادونه کوي یوازې په قران کریم کې ذکر راغلی دی، که دوی نه علاوه دوی هم بل څه لري؟
او دقیقه توګه وایلی شم خلک چې دا خبره کوي له سره په قانون او قانونمندۍ باندې خبر ځان اسلامیک لا د نورو نړیوالو قوانینو د مقارنې په ډول باندې د 500 صفحې مقارنوي تحقیق وکړی دی. اسلام د حقوقو منابع قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دریم اجماع تمر متیار دا چې دا قوانین دا اصول د مجتهدینو د خوانه اجتهاد شوی دی، فتواوې ورکړل شوي دي او مختلف تعابیر لري او مذاهب لري. تنها د اهل سنت و جماعت په منځ کې بل اصحاو فرقې دي. انسان د هغه قانون پر بنیاد باندې مجازات کېدلی شي، هغه قانون پر باندې تطبیق کېدلی شي چې د ده د عمل نه مخکې هغه قانون په مشروع ډول باندې نافذ اوسي. متاسفانه داسې مدون کتاب، داسې مدون قانون طالبانو په اصطلاح جاری نه کړ چې د هغه په نتیجه کې چې زه بندي شم، زه پوه شم چې څو ورځې مې پولیس ساتي، څو ورځې مې څارنوال ساتي، څو ورځې په توقیف کې پاتې کېږم، زما حق څه شی دی د یو متخلف په توګه او زما په اصطلاح امکانات څه شی دي. متاسفانه په دې تمامو برخو کې طالبان پاتې راغلي. ما د اول نه تر دې ننه پورې ویل چې زه د یو حقوقدان په توګه د انقلابونو مخالف یم، دې چې د انقلاب په نتیجه کې تېر قوانین معلق، اما بادر نه با احساسه او مدبره انقلابیون چې د طالبانو رایونی د توپک په زور باندې قدرت ته ورسېدم، داسې کوي په جهان کې چې په سبا باندې اعلانوي، دوه ورځو کې، په درې هفتو کې اعلانوي، چې دوی په دوه کالو کې اعلان ونه کړ. تېر قوانین په استثنا د هغه قوانین چې موږ ملغا کوو اعتبار وړ اوس لا قانوني حالت دی، او هغه ادعا چې دلته او هلته طالبان کوي چې موږ اسلامي قوانین مراتو، له سره په دې خبره باندې نه پوهېږي چې دوی څه وویلي. هماغسې مې چې مثال ورکړ، په ډېرو مواردو کې اسلام په نامه، د شریعت په نامه باید قوانین مدون کړی شي. دا شخصي فتاوا دی چې دلته او هلته وجود لري، دا باید مدون او مشروع کړی شي. طالبان د دې دپاره مشروع سیستم نه لري، د مشروعیت دپاره مراجع و تعریف نه لري. متاسفانه الله قانوني حالت دی، او په داسې شرایطو کې د عدالت انتظار کول زه فکر کوم یو خوب دی او خیال. او آخرنۍ جمله، اخلاقی نورمونه دي او یو قانوني نورمونه دي. په کلکه په دې باور یم چې ډېر طالبان به لسوی ولري، تراهم به ولري، اما په قانونیت او په دولتداری کې د لسوی او تراهم اساس نه دی. په قوانینو کې باید معلومی که د شنې اشارې نه تېر شم 500 روپۍ جریمه کېږم، دغه قاعده نه ده معلومه. په دې خاطر باندې طالبان په دې برخه کې له سره ناکام دي.
خو ډاکټر صاحب کدام راته وایي ځینی جزاګانې چې په اسلامي شریعت کې دوی یادونه کوي، لکه قصاص ده، یا دغه تعزیري جزاګانې چې په دې وروستیو کې دوی ډېرې تطبیق هم کړې په خلکو باندې د دورې وهل دي، دغه ډول جزاګانې چې دوی خلکو ته ورکوي، دا بیا په کوم اساس باندې دوی راخیستې دي؟
حدودي جزاګانې داسې قوانینو باندې مهار شوي دي چې حدیث د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الحدود تسقط بالشبهات. حدودي جزاګانې په والد شدن په راتلو د شبهو کې طاقتېږي. کلن حدودي جزاګانې چې په داسې وروسته پاتې ټولنو کې تطبیقېږي، متاسفانه مخکې د دې نه چې د عدالت خبره ووځي سیاسي خبره ده. مثال راوړم، د زنا د اثبات لپاره څلور عادل غیر فاسق شاهدان باید داسې شاهدي ورکړي لکه چې د رانجو لرګی په رانجه دانی کې په اصطلاح استعمالیږي. نو ته ماته وښیه هغه ظالم شنی انسان چې د څلورو عاقلو بالغو غیر فاسقو انسانانو په مخ کې د دې شنی عمل اجرا وکړي. عمل کې دا له سره د اثبات د پاره یې په اصطلاح ناممکن حالت دی. اما ولې وجود لري؟ دا په دې خاطر وجود لري چې د دې جزا هدف وقایه ده تربیه ده انذار ده داره ولدی ده دی شنی عمل نظام و سادی اما رد دی شدی او خواد اثبات ده پاره داسه دقیق او سترکت شرایط ورده تایی نهی لبل خوانه پا قرآن کریم که راغلی دی که چه تا تاسو چوک متهم کرد پا زنا بانده او سلور شاهده مرانو رو مباشرتن دی اتیار مری و هلسی که به دلیل نرا غواری ده دیده پاره چه ده دی جزا هدف دا نه دی چې حتمن دې باید شارې په دې هڅه کې چې دا په هر قیمت باندې تصدیق کړي څوک د چا سره په یو کونج کې لیدل او د دې اثبات شرایط او امکانات نه برابرېدل او هغه رجمول دا هغه تخلفات دي چې په دې ټولنه کې نن سبا اجرا کېږي او دا د تعصب وړ دی او دا د اسلام دوم جزاګانې تعزیراتي جزاګانې دي تعزیراتي جزاګانې دپاره یو سلسله قواعد او قوانین او تاریخ د اثبات تنظیمول دا هغه شی دی چې بیا هم طالبان پکې پاتې راغلي دي. اصل پاکي ده وجیبه نه لري چې د خپل بې ګناهۍ دپاره دلیل راوړي چې ته یو سړی ویسه او څلور پنځه ورځې یا یو میاشتې بندي کوه ویې وهه او ویې ټکوه په حضور باندې اقرار وي پرې نه واخله له صلح عدالت نه دی او متاسفانه ډېرو مواردو کې دې مورد کې طالبان پاتې راغلي د عدالت خبر طالبانو د اوسني نظام په چوکاټ کې لپاره
مننه مننه کوروان ډاکټر سیب تاسو ته بیرته راګرځو وربه شو د خزو د حقونو فعالې اوګي عملته اوګي جانې تاسو ستړي مشه په خیر اغلی د ډاکټر سیب خبرې مو واوریدي او د دغه راپور جزئیات مو هم واوریدل چې په دې راپور کې یادونه شوې ده چې په زرګونو کسان د طالبانو د نظام لخوا د عدلي او قضایي قوانینو له لغوه کېدو دوی له دندو شړل شوي دي او په ځای غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي. ستاسې په اند باندې په افغانستان کې اوس مهال ښځې له کار کولو منع دي، نجونې زده کړې نه شي کولی، څومره دغه کسان په ځانګړې توګه ښځې چې له کار کولو محرومې شوي دي څومره دوی په دغې مسله باندې پوهیږي چې د دوی په حق کې بیا عدالتي روانه ده او آیا داسې یو څه ساسي پان باندې د دې ښځو او د دې مېرمنو ترمنځ شته چې دوی وکولی شي یو څه رامنځته کړي او د دغه بې عدالتۍ غږ پورته کړي؟
مننه کوم. سلام تاسو اوریدونکو ته. د دې بحث ګډونوالو ته خبره دلته ده چې افغان ښځه خو د افغان ښځو نوم چې کله یادېږي د دې د نوم هغه لفظ په خپله د درد لفظ او د دې هغه درد دومره ډېر دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر لوندې کتی شي او هر کوم یې اورېدی شي او حتی یو بې حسه کس یې حس کولی شي. د دې هره خوا درد دی، هره لحظه یې درد دی، خو په عدلي او قضایي برخه کې پخوا هم دې اندازه ستونزې وو که یوه ښځه اول خو په اطرافو کې دا دودیزه ټولنه کې که کله دا محکمې ته مراجعه کوو د عدالت د غوښتنې لپاره هغه دپاره لوی پیغور او هغه یې بېرته هغه په کورنۍ کې نه منل کېدله، د هغه په وړاندې ډېر تکلیفونه به ولاړېدل. نو په دننه په سارایي توګه په کورنۍ کې هم که عدالت نه تامیدې او دا بې کسه وه او بې وسه وه او د جبر لاندې وه همیشه، یعنی بې عدالتي د دې په حق کې شوې ده. په سارۍ توګه خو ناممکنه ده چې عدالت په ښه توګه تطبیق شي او رعایت شي. نو خبره په دې کې ده چې اوس چې په عدلي او قضایي څانګو کې مېرمنې نشته او مېرمنې ستونزې لري، ته باور وکړه چې هغوی ډډه کوي، هغوی خو مراجعه کولی نه شي ځکه څوک نشته چې د هغې دغه حالت وګوري او بالاخره حق دا ته وسپارل شي. د هغه غوښتنې دپاره مېرمنه همداسې چې ما درته وویل چې ټول ژوند یې د باروتو تریخ لوګی شوی دی او ژوند یې فقط د هر چا سره جنجال دی، یو بې خونده زندګي او یو بې خونده کاروبار دی دلته ژوند کول. د یو ښځې ډېره سخته ده ځکه د کور نه بیرون وځي، مسؤلیتونه تر کور کچې پورې دي.
اغلې میل د مېرمنو ستونزې اغه لامل دلته ته ک په افغاني ټولنه کې تاسو په محاکمو کې د خزونو شتون ته اشاره وکړو، بیا مو دې ته اشاره وکړه چې کچرته خزینه وینو نورې خزي مراجعنه کوي محاکمو ته نزي، په ټوله کې کراته په افغاني ټولنه کې د خزو د پوراند د بی عدالتۍ مثالونه وای کغه د کورنی ژوند پیل کړي او په ټولنیزو مسایلو یې ختم کړي.
نو کورنۍ کې خو تاسو پوهیږئ چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې چې علم پوهه د ښځو لپاره په دې کچه پورې، یعنې د تاریخ په اوږدو کې کله کله داسې نوسانات راغلي دي چې دوی دپاره زمینه مساعده شوې ده او یو ښاري سیمو کې به ښځې علم پوهه ترلاسه کولو، خپل بیداري ته خپل شعور ته به رسېدل او هغوی خپل یو څه کولی شو چې په تولید کې څه هم ونیسي او په کورنۍ کې که یو لسته راوړنه په اقتصادي شکل امکانات ولري نو د هغه خبره اورېدل کېده، هغه په تصمیمګیري کې ونډه درلوده. بغیر د هغه نه خو ښځه یو احتیاج او مجبوره ښځه وه چې هر څه ورباندې کېده او بس هغه وایي منه که په دې باندې هر څومره جبر کېده او په زار به سوځو. بالاخره دا خو موږ پوهېږو چې ډېر دسی قبیله رو چې ښځې لاره پیدا کړې نه ده، بالاخره ځان یې سوځولې دی، ځان یې له منځه وړې دی، او دا ټول د دې محصول دی چې په هغه ټولنه کې علم پوهه د ښځو دپاره زمینه مساعده نه وي او دوی نشي کولی چې خپل د حق نه دفاع وکړي یا خپل هغه ژوند کې کوم جبر ورباندې راځي متحمل شي. نو خپل ځان یې له لاسه ورکړی دی، اما څوک دا غږ نه دی اورېدلی دی. او محاکمو کې هم که دا ځي یا په ټولنه کې په اجتماع کې که نارینه ملامت هم وي ښځه ملامت کېږي، په هره قضیه کې ښځه خلک محکوم ګڼي. دا زموږ هغه وروسته پاتې ټولنې محصول دی چې هغه ناوړه دودونه او رواجونه پکې حاکم دي. په هر ډول چې کېږي ښځه باید ملامته وي او سړی په هر صورت کې ملامت هم دی، هغه سلامت دی، هغه ته یو امتیاز ورکړ شوی دی.
ډېره مننه، مننه. کور ودان بیرته به تاسو سره وګرځم. غلی سوریا ته به ورشم. سوریا جانې، که تاسو راته ووایئ، تاسو د حقوق پوهنځي محصله میاستې او دا دی اوس چې څو میاشتې تقریبا نږدې کال ته کېږي چې افغان نجونې په پوهنتوني زده کړو کې هم دروازې وربندې شوي دي او دوی راګرځول شوي دي. تاسو راته ووایئ ستاسې په اند باندې دا چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او پوهنتونونو ته نشي تللی، تا ته دغه کړنه د طالبانو څه ډول ښکاري او ستا تعریف خپله د بې عدالتۍ نه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه احترامات تاسو ته او درنو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته. خوشاله یم چې تاسو سره په دې برنامه کې یم. یو محصل په توګه، د حقوقو محصل په توګه، د بې عدالتۍ نه تقریبا نیم کال نه پوره کېږي. نن سبا چې د لوړې زده کړې پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې، د مکاتب دروازې خلاصه نه پرې بند وو، نو دا خو نه یو بې عدالتي ده، یو بې انصافي ده. بې عدالتي په یو ټولنه کې هغه وخت رامنځته کېږي کله چې حقوق موجود نه وي، قانون موجود نه وي، د هغه قانون په لاره کې یا یو اصول یا کړنلاره نه وي چې یو انسان وکولی شي خپل حقوق ترلاسه کړي. نو که چېرته دلته قوانین نه وي، قوانینو کې بیا اصول مونږ ته نه وي ټاکل شوي، کړنه مونږ ته نه وي ټاکل شوي چې په دې لاره مونږ کولی شو خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړو. نو هېڅکله هم یو کس یا محصل وي که هغه یو عادي ښار اوسېدونکي اوسېږي یا هم یو د ښځه په کور کې اوسېږي، هر چېرته چې خپل حقوق نه شي ترلاسه کولی. دا د طالبانو د دورې تر ټولو درنې مېلمنو دا ټوله چې دا ده یادوري کړې ده، تر ټولو غټه خلا چې ده د دوی په حکومت کې تر اوسه پورې همدغه ده چې دوی قوانین دوی په دې نه دي توانېدي چې قوانین دوی په مدونه ډول چې ده دوی راجوړ کړي. په ټولنه کې چې قوانین نه وي، عدالت نشته، عدالت نه پلی کېږي. نو که چېرته زه یو کس ته وایم چې خپل حقوق ته آواز اوچت کړه یا هم ودرېږه، خپل حقوق راوغواړه یا هم هغې لپاره مبارزه وکړه، نو لومړۍ خبره یا لومړۍ پوښتنه به د هغې همدغه چې په کوم لاره باندې زه کار وکړم، په کوم مشکل باندې لاړ شم. نو په ټولنه کې نن سبا زموږ په افغانستان یا خصوصا افغاني ټولنه ښځو لپاره خدای خدا همیشه مظلوم پاتې شوی دی په دې ټولنه کې، همیشه د خپل حقوقو څخه لرې پاتې شوی دی. دا که چېرته قوانین وو که نه وو، په تېرو دورو کې هم همداسې وو چې ښځې نه شو کولی په اسانۍ توګه خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. بیا هم یو قوانین موجود وو، یو کړنله راو په حقوقو په بخش کې ښځو ته وکیلانې موجودې وي، خو اوس چې قوانین نه شته، بیا د دې تر څنګ چې ښځې نه په قضاتو کې شته نه په څارنوالیو کې شته، نو یو ښځه هېڅکله هم نه شي کولی چې خپل ستونزه یو سړي ته ووایي. د دې دې کار کولو لپاره ډېره غټه جرأت پکار دی چې زموږ افغاني ښځې او مېرمنې دا جرأت هېڅکله هم نه شي کولی. زموږ ټولنه ورته دا اجازه نه ورکوي، نو دوی به خپل حقوق په کومه لاره به ترلاسه کړي. نو دا خپله یو غټه بې عدالتي ده د ښځو په حقوقو کې، د نجونو په حقوقو کې، د دوی په حق کې دا غټه جفا ده.
سرایه جانې، که دا راته ووایې، تاسو یادونه وکړه چې دوی په اسانه باندې یا په ټوله کې نشي کولی خپل دغه حقونو ته لاسرسی پیدا کړي. ستاسو پان باندې ستونزه یوازې په نظام کې ده چې اوس مال طالبان راغلي دي، دوی په ټوله کې ښوونځي بند کړي، پوهنتونونه بند کړي دي او ښځو ته په ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي. کله دې ورخوا په کورنیو کې او له دې وړاندې که جمهوریت هم و، دغه ستونزه په عام ډول په ټولنه کې موجوده وه چې د ښځو لپاره ستونزمنه وه چې د خپل حقونو لپاره یا د عدالت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي.
د طالبانو په حکومت کې فکر نه کوم چې غټه خلایي ندې په حکومت کې غټه خلا همدغه ده چې دوی د دې لپاره یا د ښځو لپاره خاص قوانین وي نه دي ایجاد کړي. حکم نه دي کړي د ښځو لپاره، خو د دوی هېڅ قوانین نشته. دوی وایي چې مونږ شریعت پلي کوو، قوانین مو اسلامي ده صحیح ده. نو قوانین چې اسلامي ده صحیح ده، قرآن کریم رانه، د قرآن کریم ترجمه ورسره رانه، ولې تفسیر بیا راغی؟ د دې لپاره تفسیر راغی چې قرآن کریم هغه احکام چې راغلي دي په تفصیلي ډول ټولو ته واضح شي، هر انسان په خپلو حقوقو باندې پوه شي. نو که چېرته دا ضرورت نه وي یا د ټولنې لپاره قوانین ضروري نه وي، نو ګڼ شمېر علما، اسلامي علما، هېڅکله به دوی نه ویله چې په یو ټولنه کې قوانین د هغې ټولنې د اصلاح لپاره ښه وي، د عدالت د پلي کولو لپاره چې دا قوانین ضروري ده. دا په دې دوره کې هم شته، په دې دورو کې ما هم ویله چې شته دي. اصلاً زموږ چې دا افغاني ټولنه کې د ټولو غټه خراب زمونږ رسم و رواج اصول دي، دوی هغه ناوړې کلتور ده چې دوی تر اوسه پورې ځان سره هغه نسل نسلو ته انتقالوي. دوی که چېرته یو ښځه په یو ټولنه کې درېږي، خپل حقوق راغواړي، د هغې لپاره ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل کېږي. اسانه مثال به زه تاسو ته درکړم چې په یو کورنۍ کې دا حقوق ورته په اسلام کې راغلی ده، په قرآن کریم کې ورکړل شوی ده چې دوی کولی شي د پلار په میراث کې یا د پلار په شتمنۍ کې خپل حق میراث ویسي. نو دا حق ورته الله ورکړی ده. کله چې خور پسې خپل حقوق راغواړي، زموږ په ټولنه کې هغه یو شرم دی، یو آر ورته بلل کېږي چې دا ښځه څنګه پاتې ده خپل حقوق راغواړي، یا څنګه په میراث کې ښځه ده خپل حصہ غواړي. دوی ته میراث پړنې کې ورته ویل کېږي، بېلابېل ورته قسم قسم نومونه ورته اخیستل کېږي. تر دې پورې چې ورونه ورته وایي چې مونږ تاسو سره نور اړیکې نه ساتو، تاسو سره اړیکې مونږ شنو. نو دا چې دا یو ناوړه کلتور ده چې زموږ په ټولنه کې تر ډېره پورې حاکمه ده، او زه فکر کوم که چېرته مونږ خپل ځان تغیر نه کړو، دغه ټولنې ته مونږ تغیر ونه کړو، دغه کلتور ته تغیر ونه کړو، تر ډېره پورې نسلونه نسلونه به تېرېږي او ښځې به خپل حقوق ته لاسرسی به نه شي پیدا کولی.
ډاکټر صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې طالبان هم د شرعي قوانینو په تطبیق کې پاتې راغلي دي، او همې دغه نور قوانین چې په تېر جمهوریت کې په افغانستان کې تطبیقېدل هغې هم لغوه کړي دي. اوس په داسې وضعیت کې چې دوی د دواړو لورو نه ضعیفه دي او نه دي توانېدلي چې شرعي قوانین په سمه توګه باندې یو څه جوړ کړي او تطبیق کړي، په خلکو باندې تېر قوانین هم لغوه کړي دي، په داسې وخت کې خلکو ته دا لازمه ده چې د دوی هغه اوامر او احکام چې د دوی د مشرانو له لوري صادرېږي ویمني؟
مننه. متاسفانه د شرع حکم لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق نه اطاعت کول په هغه موارد کې چې د خالق د امر په خلاف یې نشته، دا بحث اوږد بحث دی. اما په ټولنه کې د قانونیت او د ښځو د حقوقو په ارتباط باندې دا به بې انصافي چې تمام د طالبانو دا اختلافي د طالبانو د حکومت پورې منحصر کړي. په وروسته پاتې ټولنو کې د ضعیفو اقشارو د هغه جملې څخه د اطفالو، د ښځو،
او یو سلسله د اقشار او حقوق طلب شوی دی قانونیت نه دی مراد شوی اما طالبانو دې ته نور هم زور ورکړ په یقیني ډول ویلای شم چې دلته یو سلسله داسې سوء استفاده شوی دی چې د هغه په نتیجه کې افراط او تفریط موندلی دی د ښځو د ښځې او نر تساوي د انسانیت شته دا او اما تساوي د رسالت نه ده ښځه په ټولنه نارینه په ټولنه او په اجتماع کې خپل رسالت لري او په اسلامي دین کې د دې مشخص تعریف شوی دی دا بحث اوږد بحث دی اما په مجموع کې هماغه څه مو چې وویلې هغه تجربې نه چې زه لرم یو وخت په مدني کورنۍ فامیلي کورنۍ او په اصطلاح کورنۍ محکمه کې هم عضو د محکمه وم یو څه تجارب لرم په دې مورد کې متاسفانه میرمنې او په مجموع کې هغه افراد چې د عدالت لپاره په افغانستان کې په اصطلاح هلې ځلې کولې محدودیتونه لري دا خبره په نوره نړۍ کې هم یو شمېر شته دی اما دلته ورته داسې ساختارونه ایجاد شوي دي چې د هغه په نتیجه کې مرسته وشي متاسفانه غلط دود د اسلام هغه غلط دود مسره دود نه دی هغه دود چې د اسلامي شریعت خلاف وسی هغه دود د منلو وړ نه دی زمونږ د دې حالت عوامل زیات دي اما یو ستر عامل دا دی زمونږ د اسلام د دین نه لري شي ځان ته مسلمان وایو او په هغه موارد کې ځان ته مسلمان وایي چې هغه زمونږ په ګټه دی د خور حق د مور حق خزه مور ده خزه خور ده خزه
ډاکټر صاحب دلته یو بل پوښتنه کوم و به هیڅ تاس خبرې کې مداخله وکړه طالبان کله چې په افغانستان واکمن شو اوس مهال هم د خبره کې چې دوی د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکي کله چې بیا د شریعت چوکاټ ته راځو او تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په زیاتره هیوادونو کې چې ضعیف دي ښځې او ماشومان د داسې وضعیت قرباني ګرځي نو طالبان خو په افغانستان کې اسلامي شریعت پلي کوي دوی ولې د ښځو حقونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په شریعت کې ورته ورکړل شوی دی د خطر په خولاندې کې
متاسفانه په مختلفو ناستو او مباحثو کې چې زه د طالبانو د استاد سلام غږیږم یا زما په افاده کې مشکل ده یا دې زما بحث نشي اخستلی په دې کې شک نشته دی چې اسلام په تمامو ساحاتو د زندگی کې خپل مقررات لري خپل فتاوا لري خپل مجتهدین لري خپل کتابونه لري چې په تمام عرصو کې نه هغه شان چې تاسو نو راوړي دي پرکمه مدون شي نه لري شخصي فتاوا دي کله چې طالب وایي چې د اسلام شریعت منم په تطبیقوم دا له سره په دې خبره باندې نه کوي چې د معین حکم په ارتباط باندې په خپل تعالی سنت او جماعت کې لساو فتواو دي لساو برخودونه دي لساو اجتهادونه دي کوم اجتهاد ته عمل کوي ما ساده مثال ته وویل چې ته ما باندې کوي ته چې خزه باندې کوي چې نو کونه مجبور شوی ده تښتېدلې دي څوره دي ساتي څوره دي باندې محکمې ته مراجعه وکي وکیل څوک دی هغه څوک چې غیر فنی دی یو فنی شخص چې مسلکی سارنوال یا پولیس دې دار په مقابل کې بدون د وکیل مدافع پرې د پریخول دا غیر عادلانه ده د دې لپاره کوم سختارونه ایجاد شوی په نور نړۍ کې دلته فوندونه وجود لري منابع وجود لري چې د داسې غیر مسلکی افرادو لپاره د ضرورت په وخت کې حقوقي مرستې او مشورې ورکړي طالبانو اساسي او بنیادی خبره هغه ناخوالې هغه انحرافات په تیرو شلو کلو کې په دې وطن کې په هغه باندې اعتقاد امر د حرام د بل حرام کار د لپاره مبارز نشي کېدلې دا چې دلته یا هلته تخلف وو دلته یا هلته تجاوز وو دا دې موجب نشي کېدلې چې اوس دې هم په دې تخلف کې ادامه پیدا کړي په دې خاطر باندې طالبان له سره په دولتداري خبر نه دي په ډیرو مواردو کې په قانونو د نوي عصر د امکاناتو نه په اصطلاح بیرته پاتې دي دا چې موږ وایو بیرته پاتې دي دا د اسلام دین نه دی بیرته پاتې د اسلام دین د انالوګي او د قیاس پر بنیاد باندې دا صفتاوې لري چې په اصل کې هغه ابدیتیږي بدون دې چې د اسلام اصول او منابع مرضی تشریح اسلام دین ابدي دین دی اسلام دین د دنیا دین دی
ډاکټر صاحب تاسو خبر نه هغه څه چې ما واخیستل دا چې په اوسنۍ شرایطو کې کچری یو هیواد اسلامي شریعت پلي کوي په څنګ کې باید حتماً قوانین ولري چې هغه د وخت سره برابر وي. ستاسو هدف هم دا ده
یعنی هغه شخصي فتواوي چې د اسلام په دین کې شته دي هغه شخصي اجتهادونه چې په مختلفو مواردو کې شته دي هغه د مدون کړئ شي د پارلمانونه په اسلامي ټولنه کې خالق د قوانینو نه دي د هغه فتواوو چې په اسلام په چوکاټ کې وجود لري د هغه نه اصح او د خپل شرایطو سره برابر روایت تدوینوي همغه سي چې په شپېتمو کلونو کې د مصر د هیواد نه منځ مدني قوانین را ترجمه کړ په مصر کې علما او روحانین د اسلام په چوکاټ کې کېناستل مدني قانون جوړ کړ زمونږ استادانو زمونږ مشرانو دا قوانین افغانستان ته ترجمه کړو او د افغانستان د مدني قانون د هغه پر بنیاد باندې سیستم لري حساب لري کتاب لري احوال شخصي دا تمام موارد کې موجود و د انسانانو او د نورو حیواناتو فرق دا ده چې انسانان تیر تجارب را اخلي او هغه باندې بل خلق دي دا حیوانات چې دي سر نه شروع کوي متاسفانه د دې په ځای چې موږ تیر قوانین هغه چې زما په خوخه نو هغه به نو راکړی وو همدا سبا دې باید اعلان وکړي طالب تیر قوانین په هغه مواردو کې چې موږ نه دي ملغله کړي هغه تطبیق وړ دي او دا تطبیق باید چې دي په دولتداري له سره خبر نه دي متاسفانه دا ورته توهین ښکاري چې څنګه تیر موږ چې د جمهوریت دی هغه السلام علیکم دا خو انساني ټولنه ده دا زموږ کلرونه دي دا زموږ نیکونه دي دا ارزښونه دي دا سیستمونه دي دا سختارونه دي چې جوړ شوي دي په داسې اخیف ډول باندې هر څه د تیر نه ردول دا د دولتداري او د حاکمیت قانون له سره بې خبري ده د عدالتي ده د اسلام نه بې خبري ده متاسفانه د اسلام دین د تیرو ادیانو ادامه ده داسې وچه ادامه نه ده هغه ته نوې محتوا ورکړي ده د غلام په مورد کې د ښځې په مورد کې د نارینه په مورد کې د طفل مورد کې بشري تجارب د انساني تجارب د نوې محتوا ورکولو په شکل باندې عمل شي متاسفانه دا تعصب دا په اصطلاح عقب افتادگی دا د ټولنې ته ډېر بد عواقب لري او متاسفانه طالب هغه طالب چې وایي چې موږ اسلامي شریعت عملي کوو نو سره نه پیږي چې څه وایي دي چې د ظاهر نظر دی او په هغه عمل کې د دې خبرې ما په ابتدا کې وویلې چې ما باندې کوي څومره زمستاره نوادي کې توقيف دی توقيف جزا نه ده توقيف تدبیری عمل دی درې شرایط چې راغلي چې یو نفر د عدالت نه فرار ونی کی مستندات تغیر نه کی او په جرمی عمل باندې ادامه او تکرار نه کی کدا درې شرایط وجود نه لري یو نفر حق نشته چې په مجرد اتهام باندې بند شي هغه وخت انسان بند کیږي چې په حکم نهایی د محکمې باندې او څوک محکوم شي دا غنه مخکي هغه سره بے گناہ انسان در خود کیږي کل مولود یولد ولا فطرت الاسلام اصل پاکی ده ناپاکی به ثابت شي ما چې څوک ونی سي ثابت ما ته ضرورت نه دی چې ثابت کړم چې ما ګناه نه کړی دا باید کارنوالي پولیس ثابت کړي چې ما ګناه چې ما چپو کو وها وها سم چې لازم دی وکړي اگر باندې اقرار کړي دا سره عدالت نشته او طالبان هم چې دا سره یې محاکم لوالي
مننه ډاکټر صاحب کور ودان تاسو بیرته وګرځو اغلی یو گئی که تاسو تراشم ډاکټر صاحب زینو ټکو ته اشاره وکړه پوس محل کې هغه څه چې طالبان یې اکی چې دوی اسلامي شریعت په افغانستان کې پلي کوي په ټوله کې تاسو د مېرمنې په توګه چې د ښځو د حقونو لپاره فعالیت کوي د دغه حالت نه څه برداشت کوي او هغه کسانو لپاره چې میرمنو لپاره په ځنګړې توګه چې بې سواده دي په کورونو ناستې دي او هیله مند دي چې لورګانې ښوونځي او تلاړ شي زده کړې وکړي څه برداشت له اسلام کوي او آیا دوی هیله مند دي چې د اسلام دین چې د عدالت نوم هر وخت په کې یادول کیږي او د عدالت په نوم باندې د اسلام نوم ورسره یو ځای تړل شوی وي دوی څه برداشت کوي چې آیا اسلام کې واقعا عدالت شته چې طالبان په دغه شکل تطبیقوي کنه
مننه کوم
افغانی ټولنه کې تاسو پوهیږئ چې دوی د سره اسلام دي، مسلمانان دي، او هغه کې تعلیم د ښځو د نارینه دپاره کوم ممانعت نشته، دواړه باید تعلیم وکړي. کله چې داسې یو کړنې څه افغاني ټولنه کې او څه په نورو هېوادونو کې چې اسلام هلته تطبیق کېږي او مسلمان هېوادونه دي، هغوی داسې فکر کوي چې دوی د اسلام په ضد دا کړنې دي، ځکه اسلام خو د تا خبره تاسو وویل چې د عدالت دین دی، د سلام او د مساوات او د حکومت دین دی. نو دی کې هغه کړنې چې دوی ورځ تر بلې هغه حرکات چې دوی جا کوي، څه هغه پنځه اول کالونو کې چې اول کال کې هم اوله دوره کې هم دوی وویل چې موږ مخالف نه یو چې دوی مکتب ووایي، خو د څو وخت دپاره امر ثانی هلته وویلې دوه میاشتې هغه ښځې چې معرف کې کار کوو هغوی اجازه درلوده چې عزیر امضا کړي او غیر مستقیم شکل معاش ورته ورسېږي، بیا پس هغه لکه بند شو. بیا به همدا یې ویلي چې تر کلونو کلونو پنځه کالو کې همدا تر آخرین ورځو پورې دوی ویلي چې موږ مکتب ته اجازه ورکوو، شرایط ته دوی روان دي چې دغسې یو شرایط ورته وټاکي چې دوی تحفظ ولري او محفوظ وي او متضرر نه شي، ځکه ټولنه داسې دغسې ده ډېرې دې چې دوی کار وکړي چې دا ټولنه انساني جوړ کړي، یا هغه شرایط چې دوی غوښته تر اخره پورې دا همداسې پاتې شوه او دوی ونه ویل چې دا کوم شرایط موږ ورته غواړو. بل اخره وخت یې پوره شوه، پنځه کاله د علم پوهې هنر نه شاته پاتې شو، د افغانستان په ټوله کې د تمدن د کارمان نه بیخي وغورځول شو. بخښنه غواړم، دا ځل اوس هم د امر ثانی نه حتی د دې کلمې نه خلک بیخي متنفره دي چې دا یعنی هېڅکله به هم د تعلیم دروازې باید خلاصې نه شي. نو طبعا دوی داسې نظر لري چې د دوی کړنې خدای مکړه بیخي د اسلام په خلاف دي، اسلام ته دوی ضرر رسوي، خدای دې هغه سات نه کړي، خو همداسې برداشت لري دوی. اکثره د عام خلک هم وایي نو په اسلام کې خو ټول قوانین د اجتماع د انتظام لپاره پیشبینی شوي دي او اتشتري، او دغه قانون چې پلي کېږي نه او رعایت کېږي نه، نو طبعا د دوی نظرونه بیا د دوی په مقابل کې منفي اکثرا زی اورم. او غیر دې چې هغه اسلامي هېوادونه په دې قضاوت کوي او دریس لري دوی ته بار بار ویلي دي، دوی غونډې کړي دي، دوی خپل هغه قاطع دریځې ښودلې دي، په دوی غږ کړی دی، دوی ته راغلي دي، اما بیا هم دوی همدا په خپل خبر باندې ولاړ خبرې دي او چې ولاړې دي تر اوسه پورې چې دا موږ کلتوري ستونزې لرو، دا لرو، هغه لرو. د تاریخ په اوږدو کې د امیر شېر علي خان د وخت نه تر نن پورې دا کلتوري هغه نه و، او اوس دا کلتور پیدا شو. دا کوم کلتور دی چې نه جوړېږي؟ دا کوم شرایط دي چې ته همدا وایي چې کار پرې روان دی، زه نه پوهېږم څه رقم روان دی، کله به دا خلاصېږي؟ دوه کاله یو عمر دی که یو ورځ د تعلیم نه څوک شاته پات شي، هغه هېڅکله هغه نورمال مسیر ته خپل راتلی نه شي. که یو ښار دړې وړې شي، ویجاړ شي، وران شي، په بمونو باندې تکه تکه شي، خو دغه ټولنې ځان نیروبی آباد بکی او بیل کابل چی سونه خراب شوی و پا جنگونو کی تاسولی دی چی سمر خیسته خیسته مانیگانی جوڑی شوی، مدر ده علم و پوی ده تعلیم مسید چی ده خپل اغا اغا نه اوگر زبر شی، اغا بیا ایس کر اغا خپل نرمال حالت تراتلای نشی. زکر زه اغا دورو کی په تدریسات ثانوي کې علمي غړې وم، دې باندې کار کېده، هغه وخت د تعلیم لپاره ډېر زیات سرمایه ګذاري کېده او په دې سیستم باندې دوی په کلکه کار کاوه. دا وروسته وروسته خو بیا پکې کیفي لحاظ تغیرات راغلل او خراب شو، وروسته اوس دغه تابوت چې اوس میخونه تک وهل شوی دی د تعلیم، حالان چې یوه ټولنه که پرمختګ کوي که علم پوهه نه وي دوی به څنګه وکولی شي چې د نوې نړۍ سره دوی ځانونه برابر کړي. او بیا دا هېواد دی چې د نیمې پېړۍ نه څه کم دا دی جنګونه تېر شو، موږ خپل نارینه له لاسه ورکړو، د عیسی کریم شي د میرمنو تعداد بیخي زیات دی، یعنې فکر کوم چې 60% یا 50% ته به مونږ رسېږو، ځکه موږ ځوانان اوس فرار کې دي، دونه ښځې تلی نه شي چې بس هغوی د قانوني او غیر قانوني لارې نه د دې وطن نه راوځي، ځکه بیکاري وزګارتیا ده، تعلیم نشته، دوی که تعلیم کړي دوی ته پاره کار نشته، څوک کار نه ورکوي، نو د ولګې د بیچارګۍ د لاسه فرار کې دي، څوک نشته چې ورته ډاډ ورکړي، امید ورکړي دې وطن کې پاتې شي، موږ دلته د اشتغال پیدا کوو، موږ دلته تعلیم زمینه مساعده وو، موږ د جنراتور پیدا یو تاریخ ورته ټاکي. جالبه ده، ډېر زیات سخت ده، د دې تحمل، د دې زغم ټولو ته دردونکي دی، تېر تېر کول خپل د هغه اصلیو د بقا لاره ورته ورکه ده، دوی نه هغه لودان ورک شوی دی.
من انا کور ودان تاسو وبیر تراو ګرځم
اسیریو
کور ودان تاسو وبیر تراو ګرځم اسورایجان تاسو درازم تاسو محصله وې پانتونی کې وې د زکړې در باندې بند شوې دغه وضعیت چې اوس په کور کې ناشته ل زکړې محرومې د دې ملامتي پر طالبانو ورچې د دوی پر نظامي ورچې ک د دوی پر هغه خبرو اتاو باندې چې دوی غواړي په افغانستان کې اسلامي نظام پلی کړي ستاپان باندې تا ته څوک ډېر ګرم ښکاري دا چې اوس په کور کې ناسته یو هغه خپلو هیلو ته نسي رسېدلی څوک درته ډېر ملامت د دوی دا نظام او که د دوی دغه اتاو وي چې د اسلام په نوم باندې خلک له تعلیمه محروموي
مننه دا اوس چې موږ په کور ناست یو اسمان د دې ملامتي خو وقتاً زمواردار او د دې چې دا ټوله ملامتي په اړه چې د طالبانو په غاړه دي ځکه چې دوی هغه شخصي نظریات د دې هغه شخصي غوښتنې چې دوی د اسلام د نوم لاندې یا د هغې د اسلام د چتر لاندې په خلکو باندې پلي کوي نو که چېرته یو ښځه او نشي کولی تعلیم ته لاسرسی ولري د تعلیم د لارې نه هغه خپل حقوق هم نشي رسېدی، یعنې تعلیم پرې بند شو، حقوق هم پرې بند شو. نو که چېرته غواړي انصاف طلب وکړي په ټولنه کې، انصاف غواړي، انصاف لپاره چغه وکړي، نو که چېرته قوانین موجود نه وي نو هغه عدالت ته به څنګه لاسرسی پیدا کړي؟ نو داسې ده چې دا تعلیم ده، که انصاف ده، حقوق ده، عدالت ده او قوانین، دا ټول سره یو بل سره تړلي، لازم ملزم دی. نو په یو چنۍ باندې یا په یو ښځه باندې په یو ټولنه کې چې تعلیم دروازې بندې شوې، نو زه باور نه لرم او نه داسې فکر کوم او نه د دې خوشبیني به موږ ته دوی راځي یا هم دې ته به موږ امیدوار ناست یو چې یو ورځ به موږ ته دوی راځي په کورونو کې به موږ ته د تعلیم دروازې به خلاصې یا حقوق به موږ ته بېرته په کورونو کې په لاس به راشي. هېڅکله موږ دې ته نه خوشبینه یو نه امیدوار یو د محصل په توګه چې دونه وختونه مې دونه یو کال په اندازې باندې تقریبا چې کېږي په کال موږ په کور کې ناست یو، په دې کال کې چې دوی نه دروازه خلاصه کړې ده مکتب نه یو کوچنی امید یې موږ ته راکړې ده، نو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي هم دوی داسې یو کړنه وکړي چې یو ښځه یو جنۍ چې ده خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي یا عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرته په یو ټولنه کې یو ښځه نشي کولی د یو فرصت نه، د یو امتیاز نه، د شتمنۍ د ټولنې نه یا هم د خپلو حقوقو نه چې اسلام یې ورته ورکړی ده، د دوی په نظر چې دوی د اسلام د چوکاټ په برابر دوی کړنې کوي یا هم د اسلام په برابر د اسلام په چوکاټ کې دوی قوانین رامنځته کړي ده، نو که چېرته دوی هماغه اسلام چې دوی وایي چې دوی پلې کوي تر نسلو نسلونو پورې به ښځې ونه شي کولی چې خپل حقوق ترلاسه کړي او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرته دوی واقعا غواړي چې اسلام پلې کړي په خپل ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، په ټولو باندې اسلام پلې کړي، نو د قوانین هغه اسلام چې راکړي دي، هغه حقوق چې اسلام موږ ته ټاکلي دي د ښځو لپاره، د نجونو لپاره، د ښځې لپاره، د سړو لپاره، د ماشومانو لپاره، په ټولنه کې د اوسېدو لپاره، د تعلیم لپاره، د هر شي لپاره اسلام دین ولې شامل کامل دین دی؟ دې لپاره چې په اسلام کې هر یو سمې ته فکر شوی ده، هر یو کړنې ته چې ده یو قوانین، یو کړنلاره ورته ټاکل شوی ده، یو اصول ورته ټاکل شوی دي. نو که چېرته واقعا دوی غواړي اسلامي شریعت پلې کړي، پخوا د خلکو همدغه یو خوشبیني وه چې دوی فکر کوله چې که چېرته طالبان راشي نو نسام ټول قوانين به کولی کېږي. خو متاسفانه متاسفانه زه به دا خبره وکړم چې دوی د کومې ورځې نه راغلي دي. په خو چې کوم یو څه قوانین اسلامي نظام او یا هم د اسلام په مطابق پلي کېده هغه هم بند کړی ده. دوی مطلق وایي چې مطلق موږ قوانین د اسلام تطبیقوو. نو که چېرې تاسو اسلام مطلق باندې تطبیقوئ نو تاسو به موږ ته څه رقم وایي چې دا په اسلام کې موجوده ده که نه ده؟ موږ پرې نه پوهېږو. خبر نہیں ہوں اسلام کی خبر ہے اسلام کی موجود خبر ہی نہیں دروازے بندی کری چمنگتا رہنمائی ہو کی ہاں دروازے چمنگتا خل انصاف یا عدالت منگتا رکھے یا خل حقوق تلاشی منگتا رکھے اگر دروازے خمنگ بند بند کری نمنگا پتی بندے نے پوری گئی دغا کڑے نہیں کہی دغا خبر ہی چھ وقت اسلام کې راغلی ده که نه دي راغلی. دوی خپل هغه شخصي غوښتنې په موږ باندې عملي کوي، خپل شخصي خبرې په موږ باندې عملي کوي. نو دغه یو سوال زه یو مسلمان یم، ماته پیدا کېږي، یو مسله ماته پیدا کېږي. نو زه باوري یم چې په نړۍ کې ټولو خلکو ته همدغه یو سوال پیدا کېږي. دوی اسلام دین دوی یو شی په نړۍ کې ښودلی ده چې اسلام دین ډېر زیات سخت دی، ډېر ظالم دی، په ښځو باندې ډېر زیات ظلم کوي. د ښځو لپاره حقوق پکې نشته، د نجونو لپاره حقوق پکې نشته. سړی تر ډېر حده پورې چې ده په یو داسې یو زندانه غوندې یو چوکاټ ورته برابر شوی ده چې دغه چوکاټ نه به دغه دایرې نه به ته خپل خپي نه شي ایستلی. نو ټول نړۍ ته دوی اسلام چې ده یو بل شی معرفي کړې ده. د یو مسلمان په توګه زه دې نه دا غوښتنه کوم چې د خدای مخه وکړي هغه شی چې په اسلام کې راغلی ده، هغه قوانین چې په اسلام کې شته دي هماغه پلې کې. خپل شخصي خبرې، خپل شخصي غوښتنې د اسلام تر چت لاندې مه راولئ. نه د اسلام نوم بد کې، نه هم د مسلمانانو نوم په ټولنه کې یا هم په ټوله نړۍ کې.
مننه کور ودان سره جانې. ډاکټر صاحب د خبرونې وخت کم ده، تاسو ته راځم. لکه څنګه چې سوریا جان یادونه وکړه، زما وروستۍ پوښتنه دا ده که چیرې طالبان هم داسې ادامه ورکړي لکه څنګه چې اوس دوی وایي چې دوی په افغانستان کې شرعي قوانین په مطلق ډول باندې غواړي پلی کړي او پلی کوي یې هم، ستاسو په اند باندې که دغه ډول دوی مخکې لاړ شي او هغه څه چې دوی اوس د اسلام په نوم باندې تطبیقوي ساسی پان باندې، اول دا آیا واقعا دوی اسلامي احکام تطبیقی کنه؟ دویم که چیرې هم داسې مختلف شي، څومره د دې امکان شته دا چې په افغاني ټولنه کې د اسلام په وړاندې د خلکو کرکه راوپاري؟
مننه. زه مجبور یم تلګرافي خبرې وکړم. زه د یو ملا په توګه چې عالی ذکر مې په اسلام کې کړی دي، ازهر شریفو پورې مې درسونه لوستي دي، زه د یو حقوقدان په توګه عالی زکر د حقوقی میں پا اروپا کی کری دی، زد یو قاضی پتوگا چه د قضا کورس میں لستے دی، زد یو وکیل مدافع پتوگا صلاحیت سر ویلشم چه عمل کے دلتستر منافقت حوام دی. طالب دی خبر باندے بازدان پوکی چه د اسلام د منابعونا برداشت مختلف مجتہدین و مختلف اجتہاد کرے دے، یو اجتہاد چے د حق سر برابری دو ثواب لری، یو د اجتہاد بل د حق رسیدو پا پاک نیت کرے او حق نہیں رسیدو لے بیا ہم یو ثواب لری. د طالب روایت پا دیرو مواردو کے یو د دی حالتونو ندے چے پا اکثر مواردو کے حق نہیں رسیدو. زه په طالبانو کار نه لرم چې په څه شي باندې باور لدی، دا د پدی مبارکي، اما هغه وخت د خپل دا نظر او برداشت په ټولنه کې د حکومتي وسایلو په ذریعہ باندې تحمیلولای شي چې د مشروع وسی. دا حکیمت د ټوپک په زور راغلی دی، مشروع نه دی. چې مشروع نه دی، خپل روایت، خپل اجتهاد داسې شکل باندې په ټولنه کې تطبیقی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلکو ته به د پنجاب چوکیداری پاتې شي، دا د منلو وړ نه ده. یو حق دی بل امتیاز، یو حق دی قانون دی بل اخلاقي نورمونه. په ډیرو مواردو کې د طالب مشران د یو سلسله حقوقو د ورکولو په چوکاټ کې د امتیاز او د تراهم خبره کوي. نه، دا زما حق دی، دا تحصیل زما حق دی، زه باید واخلم، زه باید ترلاسه کړم. د دې فرصت نه په استفادې سره ای کاش د طالبانو استاد دلته وای د طالب مشرانو او د طالب حاکمیت ته چیلنج ورکوم. یوه میاشت ما ته وخت راکړي د تمامو مواردو کې زه څه شی نه وایم، نه اختراع کوم. مدافعان منافع ملي غیر حزبي حرکت د سلهاو قدرونه لري دا، او زه په یوه میاشت کې دا سیستم حقوقي په داسې شکل چې د اسلام د اصولو سره برابري دوه درېو فرمانونو باندې تجربولی شم. دې خاطر باندې دلته ستر منافقت روان دی. همغسې مې چې په ابتدا کې وویلې، اولین فرمان صادرول په کار دي چې تېر قوانین په هغو مواردو کې چې موږ ملغا کوو د اعتبار وړ دي. دا په یو ټولنه کې د لا قانوني حالت ختموي. متاسفانه طالبان د دې جرأت نه لري. هره ورځ مو په تدریج سره په هغه مواردو کې چې پیدا مو کړي چې کوم شی د اسلام د اصولو سره مخالف دی فرمان صدر کې دم لغوه شو. اما داسې نه شي کېدلی چې تمام صفر سره ضرب کوو، دا ټولنه د بحران سره مواجه کوو، لا قانوني سره مواجه کوو. دا له سره د دولتداري په اصولو خبر خلق نه دي. زه به یو مثال بلم راوړم، بیا به ستاسو رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتې کورس د ترافیکي لوسته ده. د دې په ځای چې کلی جوړ کړي چې زر مشکل حل کړي، دا ځي د موټرونو د کنټرول باندې ولاړ دی چې دا موټر لایسنس لري که نه لري. بابا خو یو مامور دی او شوبې شوې، ته خو رئیس د ترافیک نه شوې. ته خو په دولتداري له سره په دې خبر نه یې چې معاش اخلي د رئیس د ترافیک او کار کوي د آمر د تفتیش د لایسنسونو. دا نشي کېدلی. دا له سره په دولتداري خبر نه دي، په قانون خبر نه دي، په حاکمیت خبر. څوک کوم مسلمان به راته وښیي چې ووایي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقول نه غواړو، داسې مسلمان دې د سره کلمه ووایي. اما دا په داسې رقم په داسې منافقت باندې نه کېږي چې دا وطن د بحران سره مواجه کوي او په نهایت امر کې په بې علمۍ په بې دانشۍ باندې پنجاب چوکیدار جوړي. دا د منلو وړ نه دی. هغه ځواکونه چې په طالبانو کې په دې وطن زړه درد کوي، اسلامي په اسلام یې زړه درد کوي، د اسلام د تطبیق لپاره کار کوي، دغه رقم باندې چې دوی روان دي دا وطن د تباهۍ سره مواجه کوي. او هدفمند اسلامي افکار او نظریه په قطعي ډول په نړۍ کې بدنامي او مړه کوي. د دې لپاره هدفمند کار پکار دی. متاسفانه د طالبان په دې خبره باندې هم دا د واقعیت د خبرې، دا د عمق د خبرې. متاسفانه د اورېدو غوږونه چې اسیر وادت پېشي متاسفانه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کور دې ودان، ژوندې وسیله. تاسو ټولو قدر منو مېلمنو، د دیني او حقوقي چارو کارپو صلاح الدین سیدی، د ښځو د حقوقو فعالې اوګې امیل، او د پانتون محصلې سریا نه، هم درنګل تاسو ټولو قدر منو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې د موز معاملتیا وکړه. تر بلې خبرونه ښه چاره.
زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پریدی یوانا دوانا سپلے میں پریدی یوانا دوانا لکلی لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے یوم شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوانا دوانا سپنے میں پریدی یوانا دوانا تخلی شو و اخمور زلمی سوره سوره شو پبل زغیمی از غیراؤکی لزلم سوه گر غیراؤکی ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گرگرو لمستے سر.